درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او چې د افغانستان اجرایی رئیس وي، پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرستې بندې کړي. وسلوالو طالبانو په غزنی کې پراخې حملې کړې دي. په دې بابا او د غرض د کندهار د غورک د نښتو په باب هم معلومات درکوو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه شي. تر نړیوالو خبرونو مخکې ناجیه صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایی رئیس وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر سو امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې، او یوناما په کندهار کې د خپل یوې کارکونکو پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز د امنیت د تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. ښاغلی عبدالله چې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي.
پیشرفت‌های صورت گرفته
مختګونه شوي دي. یو شمیر خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو لا هم کار روان دی. اساسي حل لار ده چې ان شاء الله د کندوز د امنیت تامین لپاره جدي اقدامات ترسره شي ترڅو پاتې ستونزې هم حل شي.
نموړي ویل د بغلان کندوز تعلقان کندوز ترمنځ مواصلاتي لارې چې د جګړې له امله تړل شوي وي بیرته پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غزنی ښار پر سو امنیتي پوسو وسلوالو طالبانو حمله کړې. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن خبر اعلان ته ویل چې اوس هم پر دغه پوسو جګړه روانه ده، او زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي.
یک نقطه ازی در بغلسوالی گیروز که بالای پوسته های پولیس ملی اینا در
خغلی صدیقی دغه جګړه د اندېښنې وړ و بلله، او زیاته کړه چې کارتیا پیښه شي د دفع کولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې د کابل غزنی لوی لاره هم د جګړې له امله تړل شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت د دفاع لپاره مصلح شوي دي. د دغه ولایت سرپرست قمر الدین شکیب نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږۍ کې په دې اقدام لاس پورې کړی. نوموړي وویل هغه کسان چې د بادغیس د دفاع لپاره مصلح شوي ټینګار کوي چې د اړتیا په صورت کې به د خپل ولایت د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپل یوې کارکونکو پر وژل کېدو اندېښنه څرګندوي. یوناما د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې. بلې خوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک هم تاییدوي چې د یوناما یوه خزینه کارکونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوري اس نوري.
د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې د دوو ځانوژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. ولمه ورځ د ترکیې په پلازمینه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي ان اي ازمیښتونو په نتیجه کې د تډیر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داود اوغلو وویل دغه حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سورې غوړول وټاکل شوی دی چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. هغه وویل چې کدا وموندل شي چې امنیتي نیمګړتیاوې له دغو حملو سره مرسته کړي نو به لازم اقدامات وشي. دغه چاودنې د څو ثانیو په تکبیر په داسې حال کې وشو چې د کوردي پلو او مدني ټولنو لخوا د هیواد په جنوب کې د کوردي وسلوالو او ترکي ځواکونو ترمنځ د جګړې په وړاندې د اعتراض په توګه یو مارش تنظیم شوی و.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشر تابخی که څه هم موسکو ادا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه خپل پوځ یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړې کړې دي. اوباما د سی بی ایس د شبکې له 6 دقیقې خبري سرویس سره په مرکه کې وویل چې په حقیقت کې هغه څه چې دوی یې کوي د پیاوړیتوب نښه نه ده. اوباما وویل دغه بحران د هواري لپاره په کار ده چې ټول ښکیل اساسي لوبغاړي دا ومني چې قدرت باید یوه انتقالي حکومت ته انتقال شي او په نه موجودیت کې به یې کارونه سم نه شي. اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د سوریې دولتي ځواکونه د روسیې د هوایي بمباري په مرسته پرون د پام وړ پرمختګ وکړ. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگټن پوست خبریال جسن رضایان محکوم کړی دی. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی اژهی د یکشنبې په ورځ وویل چې د 9 کلن ایرانی الاصل امریکایي رضایان په محاکمه کې حکم صادر شوی دی. نوموړی له څه باندې 1 کال رئیس د جاسوسۍ په تور په ایران کې بندي دی. د ایران دولتي تلویزیون او ایسنا خبري آژانس د اژهی له قوله خبر ورکړ چې ویلي دی رضایان محکوم شوی دی. هغه 20 ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنه وکړي. د واشنگټن پوست اجرایه رئیس مارټین بارون دغه وینا مبهم او حیرانوونکی وبلله. د دې ورځپاڼې د بهرنیو چارو ایډیټر ډګلاس یهل وویل د دغه مبهم اعلان څرنګوالی ښیي چې دغه دوسیه یوازې پر جاسوسۍ نه څرخي بلکې له رضایان څخه د یوې لویې لوبې لپاره د قمار د یوې دانې په توګه کار اخیستل کیږي. د قرغزستان له یوه زندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي. له دغه زندان څخه چې د قرغزستان په شمال کې موقعیت لري نن سهار وختي 9 بندیان ووتل، 5 وروسته بیرته ونیول شول. د قرغزستان د محابسو چارواکو وویل چې د تښتېدلو له ډلې 2 د مذهبي افراطیت او تروریزم په جرم په زندان کې عمري قید تېراوه. 2 نور بندیان هم په ورته جرم محکوم شوي وو. چارواکو ویلي چې د تښتېدلو 4 بندیانو چې تر اوسه ورک دي، 3 د جیشل مهدي د ډلې چې قرغزستان د یو شمیر حملو په ترسره کولو او د کودتا په پلانولو تورنه کړې ده غړي دي. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونۍ ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د 3.49 رایې په ګټلو سره د بلې 5 کلنې دورې لپاره انتخاب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتسیانا کارتکویچ د 4.42 رایو په ګټلو سره په 2م مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. په عین حال کې د بلاروس په مرکز مینس کې تېره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره د هغه څه په وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. لوکاشنکا له 1 کالو رئیس د دې پخواني شوروي جمهوریت واکمن دی.
دوی بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخ له آزادۍ رادیو اورئ. آزادۍ رادیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې اورېدای شي. د دې خپرونې په دوام کې د مزګرتو پاره د پاکستان له وړاندیز وروسته د افغانستان اجرایه رئیس وای پاکستان باید لومړی له طالبانو سره مرسته بندي کړي. وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ته چیرمه پر امنیتی پوسټو بریدونه کړی دي. طالبان وای د کندهار د غورکل سوالي امنیه قومندان یې نیولې، خو امنیتی چارواکي د طالبانو اداره دوي
غورکل سوالي په مربوطات کې د پرونو رئیس تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوی دي.
د کندوز شاریان د خپل شار پر تصفیه کیدو خوشحالي څرګندوي.
اوس موږ ډیر خوشاله یو چې موږ متید باګونه راغل خار بیرته ونی او خاطر تصفیه شو. یو تن د دوه خونه او ډیر خونه خدای د دوه نورم تخفیف کوي.
په هلمند کې د بی کیفیت درمل او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې دوی اونیزې لړۍ خبرو. یو کله زر ژغونه او د میرمنو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو شپږ حمله کړې او اوس هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ حمله جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو له څو خواوو د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې پیل کړي، خو د امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو حملې ځپل شوې دي. یوسف خان زادران د کابل په سټوډیو کې دی. دوی به د کورنۍ چارو د وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات تاسو ته ووایي. زادران صاحب مهرباني.
بله د کورنۍ بله سروان صاحب تاسو او اوریدونکو ته سلام. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخه د غزنی ښار په ځینو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د ډلې زو حمله څخه شاوخه 12 ساعت تیریږي او د دغه وزارت په وینا هم د اوس په همدې سیمه کې د دواړو لوري لخوا جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ساعت وړاندې په یو خبري غونډه کې وویل چې غزنی ولایت ته تازه دمه عسكر لګل شوی او د په وینا وسلوالو ځواکونو د دغه حمله د شندولو او ناکامولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. ښاغلی صدیقی وایي چې ډیر ژر وسلوال مخالفین لمنزه ایوړل شي.
با تاسف که خبرای بد داریم از حمله های دشمن در نقاط مختلف ولایت غزنی و در چند مورد حداقل 6 یا 7 مورد است که اطلاعات نزد ما است. تلاش ما می است که پاسخ نیروهای امنیتی افغانستان قوی باشه مثل در هر جایی که بوده. یک نقطه ازی در ولسوالی گیروز که امروز صبح ساعت 6:30 بالای پسته های پلیس ملی اینا دست به حمله زدن. طبعا در گیری ها هنوز هم وقفه ای جریان داره. نیروهای ما در ولسوالی تلاش کردن که حمله دشمن عقب بزنن.
بله د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې ورستی معلومات شریکول ویل کیږي چې نن د نیمې شپې شاوخوا 2 بجې وسلوالو طالبانو دغه حمله پیل کړې دي. ل دې سره په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال او ځینې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې اوس په خار کې نسبتا وضعیت نورمال شوی دی. دوی وایي چې وسلوالو طالبانو د اب بند او گزرګا په سیمه کې د وسایلو د تګ راتک پول الوزولې وو چې لامل یې خلک د ستونزو سره مخ او لارې بندې وي. ویل کیږي چې تیر شپه په همدغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې د چاودیدونکو موادو ډک ځانمرګ موټر بمبار کړ او پکې شاوخه 14 مخالفین هم وژل شوی دي. افغان حکومت داسې مهال په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د ډلې زو حمله خبر ورکوي چې څه باندې 2 ونې وړاندې کندوز د ډیرو ورته پیښو شاهد وو چې له 2 ونې وروسته نن سهار د افغان پوځ چارواکو تایید کړه چې د کندوز ښار د وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوی دی. په همدې حال کې غزنی وخت ناوخت له دې وړاندې هم د امنیتي پیښو شاهد وو. ویل کیږي چې د غزنی ځینې سیمې او ځینې ولسوالۍ لکه ګیرو، ناوه او بند او داسې نورې سیمې د ډیر وخت رئیس د وسلوالو طالبانو سره دي. خدا چې اوس وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین په دې توانیدل دي چې تر غزنی ښار پورې ورسیږي او په غزنی کې ښار کې په امنیتي پوستو باندې مخامخ حمله وکړي. دا یو سوال دی چې ورسته نامنې په ډیرو سره نسبتا غزنی ولایت هم غزیدل دي او په وخت سره به امنیتي چارواکي جواب وایي او ممکن ډیر زر دوی ورستي جزئیات بیا رسنیو سره شریک کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زادرانو چې د غزنی د ورستي وضعیت اړه البته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت د ویان له قوله معلومات راکول. د کورونو چارو د وزارت ویان دوی چې په غزنی باندې وسلوالو طالبانو شپږ لوی حمله کړې دي. دوی په وینا امنیتي ځواکونو د طالبانو حمله ناکامه کړې دي، خو راپورونه وایي چې لا هم خال جګړې شته. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو په دې خبرونه او راتلونکو خبرونو کې د غزنی په باب هر تازه خبر چې لاسته راځي له تاسو سره شریک کړو. اوس د ویبلې جګړې په ارتباط د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 وسلوال سخت دریځ وژل شوی دي. په عین وخت کې وسلوالو سخت دریځو د شاولی کوټ پر ولسوالۍ هم حمله کړې، خو چارواکي ادعا کوي چې 12 وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ کې وژل دي. لبلې خو طالبان ادعا کوي چې د غورک امنیت قومندانې نیولې، خو چارواکي دا خبره تاییدوي چې د طالبانو لاسته یوازې 4 پوستې لیدلې نه امنیت قومندانې. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبريال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غورا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د دوهمې ورځې لپاره دوام لري. د نوموړي په وینا د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په مشرۍ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا په تیرو دوه ورځو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د دورانی په خبره پاینې وخت کې وسلوالو د کندهار پر شاولی کوټ ولسوالۍ حمله کړې چې د افغان ځواکونو لخوا یې مخنیوي شوی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي.
مورکو لسوالی په مرمتاتو کې د پرونو راځي تقریبا 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د شاولی کوټ ولسوالۍ په تصویري عملیاتو کې 200 خپلوان مخالفین وژل شوي. چې په دواړو کې امنیتي ځواکونو ته مرګو نه ده اوښتې، یوازې دوی خساره مند شوي دي او دوی ته زیان اوښتې.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د غورق امنیه قمندانې نیولې، خو چارواکي یوازې د څلورو پوستو د سکوت تایید کوي. د کندهار پر غورک او شاولی کوټ ولسوالۍ د حملې څخه مخکې وسلوالو د دې ولایت پر شوربک ولسوالۍ حمله کړې وه، چې د چارواکو په وینا د شاوخوا 150 وسلوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو پای ته ورسېده.
د کندوز په اړه هم راپور لرو. دغه ښار چې دوی ونې مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و، اوس تصفیه شوی، خو ښار ړنګ دی. هم د خلکو کورونه هم دولتي ودانۍ نړېدلي دي. په دې اړه به هم د خبرونې په لړ کې د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. دغه راز د افغانستان د اجرایي رئیس د څرګندونو جزئیات در اورو، چې وای که پاکستان صداقت وشي نو کولی شي له افغانستان سره په سوله کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د وی پانه پته ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي، نو لومړی باید پر طالبانو خپل مرستې بندي کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې ملي ګامونه واخلي. نواز شریف د شنبه په ورځ وویل پاکستان چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. اجمل تورمن د عبدالله د څرګندونو جزئیات اوري. تورمن صاحب،
د افغان حکومت بلې مننه سروان صاحب، د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان وسلوالو طالبانو سره د خپلو مرستو په قطع کولو سره عملی ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع ما ایست که
دی وخه خبره ده. خو په عمل کې زموږ توقع ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتب وګټور دي. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغوی بیا د لوی عملیاتو توان هم نه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روسیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې کوم خبرې چې ځندنې شوې دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو مخې د پاکستان صدر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویل چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې لومړی پړاو خبري د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مریخ ارګوټي کې وشوي. خو د خبرو دوهم پړاو چټاکل شوی او د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړ شي. د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړین د خبر په خپرېدلو سره وځنډیدې. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار تر سره نه کړي او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف روسي خبري په ډېر امریکا ته د نوموړي د سفر په هدف یو تبلیغاتي کمپاین ده. د چارو کارپو حاجی سید داوود:
زه فکر کوم چې یوازنۍ لار د بریالیتوب د دې پروسې هغه ده چې پاکستان، امریکا، عربستان سعودي او چین دغه وادونو چې دا کار شروع کړی دی، دوی ته د افغانستان دولت ته یو ډول ضمانت ورکړي او وروسته دا غیر نتي مذاکراتو ته لار هواره شي.
تر دې د مخ د ترکمنستان ولسمشر هم افغانستان ته خپل سفر پر مهال ویلي ول چې هیواد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دی. د پاکستاني چارواکو لخوا یو ځل بیا د خبرو او مذاکراتو میسته د وسلوالو طالبانو د کېنولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې دغه ډلې د افغانستان په ډیر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. 15 ورځې مخکې دغه ډلې کندوز ښار هم ونیو چې بیا بیرته د افغان ځواکونو لاسته ولوېد او دغه شان سرپل، ننګرهار، بدخشان، فاریاب او اوس غزنی ته هم خپل وسلوال فعالیتونه غځولي دي. خو حکومت او په افغانستان کې شمیر سیاسي بنسټونه د انتقاد په ګوته پاکستان ته نیسي او وایي چې طالبان ډیره په همدغه هیواد کې تجهیز او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل کیږي. اجمل تورمن، آزادۍ رادیو، کابل.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو اوسه ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې پورې دوام کوي. د کندوز شهر د دې دوه اونۍ کېږي چې د کندوز شهر د دې له دوه اونۍ وروسته آرام شوی دی او له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی، خو دوکانونه سوځیدلي، حکومتي او ولسی ودانې نړیدلي، د ژوند ټولې چارې لا هم تقریبا پکې پټه په ولاړې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې دوی د جګړې په لړ کې له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وو، ځکه په ښار کې دوکانونه بند وو، د چاکو به ډوډۍ او نور ضروري شیان نه موندل کېدل. دوی اوس خوشحالي څرګندوي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې ښار له طالبانو سفیکری. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
د کندز ښار ته بي ځای شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی وو. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لختي په سترګو کېږي. دغه ښار پوره 14 ورځې د جګړې شاهد وو. دغه جګړې خلک سخت ویرولي دي، همدارنګه له خلکو څخه خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزی چوک سره د دې ښار څو تن اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
په دا تیرو 15 ورځو کې ډېر مشکلات سره موږ مخامخ ولو. دومره کده تمرین کړو، درې ورځې باور کوو کومه دوه ډوډۍ په سترګو لیدل دي. او اوس موږ ډېر خوشاله یاست چې موږ حکومتي ځواکونه راغلل، خارې بیرته ونې او خار تصفیه شو. یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو نورم توفیق کړي چې امن راشي.
مشکلات نه، شهر بې امنیتي بود، شهر فقط هیڅ کسی نه بود، جنگ بود، مردم زیر جنگ بود. میبینین دوکان ها سوخت.
د کندز ولایت د سیمه ایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي. خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی، ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت همدارنګه د کندز سیمه ایز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي. کله چې طالبانو ښار ته راغلی و، په ښار کې ډېر جګړه و، دودې نه پیدا کېده، اوبه نه پیدا کېده. اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده، په دې خاطر چې اوس هم اکثر دوکانونه بند ده، نانوایګانې بندې دي، دودې نه پیدا کېږي، ډېر په سختي پیدا کېږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم، همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي، څو د خلکو ستونزې هوارې شي. د کارپوهانو په وینا که مرکزی دولت او د کندز سیمه ایز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي، نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتېپې سیمې ته، د چهاردرې ولسوالۍ ته، همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي، څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د هلمند چارواکي وایي د ای سی ټی ډی مؤسسې لخوا د هلمند د روغتیا ریاست ته دوه کاله پر لپسې بې کیفیته درمل ورکړل شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبريال الیاس دای راپور واوري.
د هلمند عامه روغتیا د بررسي مسؤل ډاکټر اشرف ندریوي د ای سی ټی ډی یا د افغانستان د روزنیز پرختہ موشه په تیر دوه کلونو کې د دې ولایت دوه وی دولتي کلینیکونو ته بې کیفیته دوا ورکړې ده. ندری چې په خبره ناشته کې خبرې کولې، اول د دغه موشه درمل دغه قرارداد سره چې د هلمند عامه روغتیا د ریاست سره سوي دي سر نه خوري، او دا څرګرچه په تیر دوه کلونو کې په دې برخه کې پراخ فساد شوی دی. او په ملیونونو افغانۍ د ای سی ټی ډی د موسسې د مسؤولینو لخوا حیف عمل سوي دي.
ملاحظات سوي چې راشه درشه به سوي د ځینو شرکتو او د مسؤولینو د ای سی ټی ډی د مرکزي دفتر تر مابین و مالي چمیشه موږ د اندېښنې د مرکزي دفتر سره هم شریک کړي دي. دوی تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ عمل نه دی کړی او هیڅ مسؤلیت نه دی قبول کړی په دې اړه. نو طبعا داسې معلومیږي لکه دا شرکتونه چې مستقیم د ایسټی ډی د مرکزي دفتر د مسؤلینو وي یا د هغوی سره کم شراکت یا تړاو لري په تجارتي برخه. دا چې هیڅ راز قانوني سند په دې مابین کې وجود نه لري طبعا دلته د سوال خبره ده، د پوښتنې خبره ده چې ولې دا سوي دي.
ډاکټر اشرف نادری وویل که څوم دوی داسې لابراتوار نه لري چې د درملو اصلي کیفیت معلوم کړي خو د ای سی ټی ډی موسسې سره هغه تایید پاڼې یا سرټیفیکټونه وجود نه لري چې د درملو کیفیت پکې ذکر شوی دی. هغه وویل د دوی معلومات او د خلکو شکایتونه ښیي چې د ټیټ کیفیت سره سره اکثر کلینیکونو ته کافي درمل هم نه دي رسولي. نادری زیاته کړه دغه بې کیفیت درملو د ګڼ شمېر خلکو روغتیا ته هم زیان رسولی دی.
په هر کلینیک کې څومره دوا پکاري د ضرورت په اساس باندې دوی باید دوا حمل ته ورسوي. چې متاسې پانه دا اوس تاسو ویني په ځینې کلینیکو کې راپورونه واخلي د دوا کمښت دا اوس هم موجود دی، دا اوس برحاله موجود دی، وجود لري چې دا د دوا کمښت د ادارې د مربوطه ادارې سوف دا د سبب سوی چې اکثره خدمات خام سره مخ کیږي. کله چې کیفیت ونه لري تا باندې مریض جوړیږي نه، چې جوړ نه سو نور ناروغي په دې مریض کې پیدا کیږي.
ندری وای که څوم نه پوهیږي چې یادې ادارې خپل دوا د کوم هیواد او کمپنۍ څخه اخیستل خداسي خدا چې د ای سی ټی ډی موسسې فارماسیس پاکستاني دنو فکر کوي چې د پاکستاني کمپنۍ درمل واخیستل. د افغانستان د روسنی ز پراختیا د موسسې یا ای سی ټی ډی مسؤل ډاکټر شاهزاده حلیم منی چې په درملو کې به د ټیټ کیفیت دوا وي هغه زدي رټول د هغه مشهور کمپنۍ درمل اخیستل چې د امروختیا د وزارت سره قرارداد لري. ای
سی ټی کوم دا واخلي د هغه کمپنۍ دا واخلي کوم چې د امروختیا د وزارت اجازه اخیستل او فکر کوم هغه دا وایي چې دا کمپنۍ جوړوي یا واردوي د کوالټي د کنټرول یا د کیفیت د کنټرول مسولیت د امروختیا د وزارت دی. دا څه دا وایي فکر کوم شاید نه وي کې چې هغه د امر اختیار وزارت به دوای چارو د مسؤلینو بیل اجازه افغانستان ته وارد شوی کده شي په کیفیت کې فرق وي که دوای بون وي د کیفیت نگاه نه په ټیټه کیفیت باندې ټیټه کوالټي هم دوای بون وي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د برسې د ډلې مندنې شي چې په قراردادونو کې د درملو بیچ نمبر د درملو پر کارتنونو د لیکل شوی بیچ نمبر سره فرق کوي. د افغانستان د روزنیز پراختیا د موسسې مسؤلین هم دغه فرق مني خو د هغه د سهمې مسؤلیت د روغتیا د وزارت پر مسؤلیت پر عمومي ادارې ورچوي. محمد علي استایم د ازادي رادیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي
د خبرونه په اونۍ کې دوه ځلې په لا اصلي رادیو څخه اوریدای شي. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتلش میری لاري مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د اتسو اتلش شميري لاري ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نوی مشر هم د سولې په خبرو کې صادق نه دی، یو بل بهانه کوي د سولې نیت نه لري. عبدالمجید له خوست څخه لیکلي د پاکستان څخه د مرستې غوښتل لس کال وړاندې شوي چې هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې ده. له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلي دي باید پاکستان پخوانی کړي ژمنې عملي کړي ترڅو د پاکستان صداقت ثابت شي. د ژمنو تکرارول او عملی همکاري نکول د پاکستان حیثیت ته زیان رسوي او د افغانانو په وړاندې سپکاوی دی. ولی جان له غزنی څخه لیکلي دی وايي په غزنی کې د جګړې له کبله دوکانونه بند دي او خلک سخت تشویش لري. غلام سرور لیکلي دی چې په کندوز کې د امنیت له راتګ څخه ډیر خوشاله دی او له امنیتي ځواکونو غواړي چې ټول کندوز ولایت تصفیه کړي. حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې له حکومت ته هیله لري چې د کندوز له بې ځایه شویو او هغو کسانو سره مرسته وکړي چې کورونه یې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو له لوري سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي دي. نور علی نور هم له کندوز څخه لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د دوی له کوره د سنگر په توګه کار اخیست او ځکه هم ویجاړ شوی دی. یو بل اوریدونکی حیات الله وحدت له غزنی لیکلی دی چې په غزنی کې دولت پر ځینو پوستو باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او له همدې کبله په غزنی ښار کې خلک ناکراره او اندېښمن دي. دا هغه پیغامونه و چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو آزادۍ راډیو ته راستولو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیزی لړۍ لرو ډراما او د شزو پروګرام نیمل لړۍ، خو اوس 2:30 دی. نوریاس نوری هم سټوډیو ته راغلی چې د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی ښار پر څو امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبر اعلان ته وویل چې اوس هم پر دغو پوستو جګړه روانه ده او که اړتیا وي د پشاتم وولو لپاره به له بهرنیو ځواکونو مرسته وغواړي. یو نمایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکي وژل په کلکه وغندل. د کندهار د چارواکو په وینا د یو نمایه یوه ښځینه کارکوونکې د دې ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که څه هم د کندوز د تصفیه په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د کندوز د امنیت تامین لپاره باید جدي هڅې وشي. د بطری سیمه ای چارواکي وایي د ولایت له 300 ډیر اوسیدونکو د خپل ولایت دفاع لپاره وسلې ترلاسه کړې. د بطری سرپرست والی قمر الدین شکیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو له حکومتي مسؤلانو سره په همغږي دغه اقدام کړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي چې د دوزان وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې تمرکز وشي. د ترکیې له یوې تلویزیوني شبکې سره داوود اوغلو په مرکه کې وویل چې څېړونکي د ډي ان ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ښیي، که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. د راپورونو له مخې د ایران یوې محکمې د واشنگتن پوست خبریال جیسن رضایان محکوم کړی دی. د قرغزستان له وزندان څخه د بندیانو د تیښتې په جریان کې 3 ساعتونکي وژل شوي او 4 بندیان ورک دي.
تاسې زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. وسم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل شهر په بادام باغ کې یو کرنیز جشن او نړیوال نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به د افغانستان د څلور دي شولایتون څخه کرنیز محصولات، لاسي صنایع او کورنی شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شغلي راشد په خبره په دغه نندارتون او کرنیز جشن کې به 155 کورنی او نړیوال شرکتونه او ولس د شوز د لاسي صنایعو تولیدي موسی خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. شغلي راشد زیاته کړه چې د دې نندارتون هدف د تولیدونکو او سوداګرو ترمنځ د اړیکو ټینګول دي. د بغلان ولایت د نساجي فابریکې مسولین وایي که حکومت د دوی له تولیدات څخه ګټه واخلي، له یو لوري به د دوی تولیدات ډیر شي، له بل لوري به فصلګون افغانان پر دندو وګمارل شي. د دې فابریکې مشر غلام قادر ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د افغانستان وسلوال پوز د دې فابریکې سره د پوز د البسو قراردادونه درلودل چې په اوس وختو کې دغه قراردادونه لغوه شوي دي. ښاغلی غلام قادر له حکومت څخه وغوښتل چې حکومتي ادارې دې ته وهڅوي چې د افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي. د کاپسا د تګابل وسولې بڼوال وای چې د تیر کال په پرتلای د توري میوه یا له بخارا حاصلات ډیر شوی دی. دوی وای سره لدی چې دولت له دوی سره د توري میوه د حاصلات په برخه کې همکاري نه ده کړی، خو د دوی د حلزل لقبله د دغه میوه په حاصلات کې ډیر والی راغلی. د دې وسولې بڼوال قلندر شاه ازادي رادیو ته ویل چې باید د توري میوه یا له بخارا د بازار موندنې په برخه کې حکومت له دوی سره خپل حلزل ونسپموي. دوی وای کچیر حکومت د دغه میوه لپاره د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي، نو دوی میوه به لدی نوري هم ښه حاصلات ولري. اوس یو من تور میوه په شاوخوا 300 افغانۍ کېږي چې تیر کال بیا د قیمت دوه چنده وو. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1412 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیزي لړۍ لرو، یو کله زر ژغونه ډراما او د میرمنو خبرونه نیمه نړۍ.
یو کله زر ژغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي پتی را برخه کې ګل محمد پوسو چې د لاور خان د خپل مطلب د پاره پیسې په پور ورکړي وي. اوس راځي واورو دا ډله چې په غیر قانوني ډول بهر ته روانه شوي چیرې رسیږي او څه ورپېښېږي.
ماشومان مخې کې در واخلې چې ځنګل زناور مو راګیر دی کې سابه زر راځي.
امره غوړه خوړې دل کیږي زه خو ډیر سخت درېګم دا څومره به سره به پای ځنګم دی
د جهار خدای وروره کوم اوس کوم زناور گیر کی د خلاصون لار بم نشته څومره ډیر ساړی دی دینه چې دومره ډیر خبرې کوي ل قدم ابره غټ کړي او ډیر خبرې مګو چې زناور اکثره پکک پسی دي
د بدن په وی پسی لار نشي سمه ده غږ به نه کوو خو علم ګله یاره تا مونږ ته د دې لارو پاک لی څه هم نه وو ویلي چې دومره خطرناکه او اوږدې لارې به په پښو ووهو.
تاسو خپل عقل نه لرئ؟ ما خو نه وو درته ویلي چې په تیاره کې بوزم.
هله
ورشئ، هله څه ته ګورئ؟ ویښ ګورئ؟ لیوی مخه نیولې ده. لیوان خو په ډله برید کوي اسینه چې مونږه بری خیر کې کړی. هله ول خلاص کې زر ورشي
ته ولي مختار ورځي. هله مګل اوف از ما خو لا یا خلاصونه درد کوي.
زه در پسې درځم.
هله
وصل دې وو چې کوڼه نه کومار پسې راوونه وځي. هله ورشي
عزیزه راکا غټنګ راکا وخلا دبل ډنګ یې سره اخلم.
دلې مو مخکې ته ویږي.
خاورې دشي لیوانه یې کړم.
نازی لوری ولې داسې بیا وسیلې شوې؟ څه بچې ته کالي ومینځه او به زه تاودوم.
نه بیبي ترورې، جامې دومره نه دي او تم ښه نه یې. زمري ته وایم ورته ودرېږي او لرګي ور واچوي.
زمری د کلا مخکې وو، زه به ورته غږ کوم.
هو مخکې د ماشومانو سره غږ وو.
زمریا زویا، وا زمریا راځه زویا کور ته چې په کار مې.
زه زما شمته زما پر ځای او باید ونیسه. څه دې ویل مورې؟ زمریا تا تر اوسه خپل کمیس نه دی اغوستی. ناروغه بشي په یو سیر پیرانی کې ګرځې. مورې کرکټ مو کوو خو بیا وایي چې جامې دې خیرنې کړې. خه خه ولا که ملامت شي. ورشه سماوات ورورو یو یو لرګی ورواچوه چې بیا مړ نشي.
ورز لاړه
مورې کله دومره مات لرګیشته دا خو
هغه تبر واخله لږ مات کا
زه کله لرګی ماته واشم کاش می ګل ماما تر نه وتلای ټول کارونه په ما کوي
زویا په زخمونه مې مالګې نه دروړه وه کاشکې زما خبره منلې وای څه غم به مې وو تېره شپه تر سهاره مې ګډوډ خوبونه ولیدل
وی بیبي ترورې هغه مرتبانونو باندې به مر راغلی وي
هو لورې همدې لپاره راغلم ټول مرتبانونه به پسخانې ته یوسم
تبر چېرته ده دا دی پیدا مې که
پام کوه چې ځان ژوبل نه کې بیبي ترورې ملنګ څه ویل چې سهار وخته راغلی و
هو رښتیا خبره مې پاتې شوه ما فکر وکړ چې د ګل ماما د احوال به یې راوړی وي خو هغه مربا او اچار پسې راغلی و
وی نو ته خو یې بیا وانخیستل
د هغه پاو نیم پاو په کار نه و لورې ویل یار څومره مربا او اچار چې جوړوئ په ما یې خرڅ کوي
وی نو تا بیا ورته څه ویل
ما څه ورته ونه ویل بچی ما ویل ودرېږه چې ته څه پکې وایې او که په خبره یې واخلي خو دا به ډېره ښه وي د دروازې د ډېر ټک ټک نه به بېغمه شو بچی
ترورې دا خبره خو ماته هم ښه ښکاري وی دا څنګه دوړې راوالوتې
الا نازې لورې
هلو ستا تر اوسه زړه ته نه لوېدل
نه اوس چې تا وویل یقین مې راغی خو ګوره ټوکې خو به نه کوې
نه ټوکې به ویلې کوم داسې ښکاري چې د احمد رور مې بخت خلاص شوی څنګه غلی شوې پله شي
ته رښتیا راباندې وایې ما ته دا خبره عجیبه ښکاري نو احمد په رښتیا خپله کوژدنه خوشې کوي
هو کله چې خسر ولور پرې زیات کړ احمد لالا مې هم ضد وکړ چې زه یې هم لور نه غواړم
اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ اوس خو زه نور ستا لیدو ته هم نشم درتلی نو زما نوم یې بیا ولې یادوه ګلالۍ
خو همدا ته به یې خوښه شوې یې که نه اوس ډېر چرتونه مه وهه
ګلالۍ له دې خبرو چې بیخي تېر شو ښه دی زما نازنینې ته خوا بدېږي د هغې کمبخته څه ګناه وه
مور او پلار مې ډېر کوښښ وکړه چې احمد لالا له دې خبرې تېر شي وی نه منل خدا خبرې پرېږده اوس دا ووایه چې که په مرکه در شو لالا مې منې که نه
غلی شه زه څه پوهېږم خو
څه پر دې خبرې چرت وهي چې د لالا مې یو لاس نشته
نه مور او پلار به مې څه ووایې نه پوهېږم
کور کې هم پر همدې خبرې چرت وهي چې سید کاکا به څه ووایې
چې لاس یې نشته دا خو عیب نه دی
ښه خو ځینو خلکو ته خو دا ډېر لوی عیب ښکاري حق قدر کاکا خو ولور ځکه دوه برابره کړ وی هغه دې ګلپری او نازنین هم راغللې
ګلالۍ نازنینه څنګه خړه پړه ده بیچاره
سلام علیکم
وعلیکم السلام
ګلپری منګاړې ځای ځای ډکوه چې ځو دا ګودر دې دوی ته پاتې وي
نازنینې دومره غوسه مه کوه ولې به ګودر موږ ته پاتې وي
نازنینې صبر زه دا منګی لږ ومینځم
خیر دی مه په قهر کېږه د دې جنکیو څه ګناه ده په دوی له غوسه مه سړوه
څه وکړم نو لاسونه یې ښکل کړم هغه دي یو سلام ور مې که
نازنینې خور که زه پوهېږم چې زما د پلوشې په لیدو خفه شوې
نه زه تاسې څه کوم خفه نه یم څه خبره ده
راځه ګلالۍ وایم چې ځو
زم نه وایم چې پاتې شئ ځئ ورکې شئ
دا ښه کار نه دی نازنینې هر څه که کېږي د خپل پلار د لاسه به دې کېږي
نازنینې دا څه کوې
ولې مې په زخمونه مالګې اچوئ احمد ویلي چې پلوشه راته وغواړئ
دی که د پلوشې او ګلالۍ څه ګناه ده خور کوي خدای ته صبر وکړه که د پلار هغوی باندې دومره ظلم نه وای کړی نن به تا باندې هم دا ظلم نه وای شوی
کاشکې به پلار ته چا خبرې اورېدلی
همدلته د دېورو شاته خپله ستوماني وباسئ تر هغې به موټر هم راشي
راځه عزیزه دې تیږې ته به ډډه ووهو ډېر خفګان مه کوه
خلک مې سترګونه لرې کېږي، هغه بیچاره سره به څه شوي وي؟
کره خبره ده چې څه به ورسره شوي وي. زخمي مو د هماغه ځناورو په خوله کې پرېښود.
تر ډېره ځایه چې ما یې د چغو غږ اورېده.
مې یادوه عزیزه وروره، زړه مې له دنیا بد شو، نه پوهېږم چې موږ سره به څه وشي.
والله خدای مو دې له بلاونه وساتي.
خدای مو دې نه شرموي. ډېرو راته وویل چې مه ځئ، خو د چا مې ونه منله.
وګوره ماما، ده شپې مو ډېرې ګوتې، کورنۍ به مو د ټېلیفونونو په تمه ناستې وي، او موږ لا په دښتو او ځنګلونو کې سرګردان ګرځو.
د اروپا په سفر چې وځئ، یا د کور غم مه کوئ. هغوی فکر کوي چې دوی په مزو چرچو سر دي، او موږ یې هېر کړي یو. کور کې مې نارینه هم نشته. یو لس کلن وراره ته مې د ښځو ډک کور ورپاتې شو.
اوس به د ورخه تېرې دي، خو خدای دې وکړي چې ژوندي ورسېږو.
خدای دې خیر کړي،
خو په دې سړي مې هېڅ اعتبار نشته عزیزه.
هله تیار شو، هله هله، لکه چې موټر راورسېد. بیړه وکړئ شابه، نه موټر پاکې نشئ. ګورې موټر چاته نه ودرېږي. ښه
یو خو ته ټوله لار پختر نولې ولې کړي.
غلی شه عزیزه، ګورې که نه دلته به دې پرېږدي.
همداسې بې رحمه انسان خو دی.
هله زر شئ، زر شئ، همدا آخري موټر دی، نور د موټر لاره نه ده پاتې. خدایه بیا به مو ساه بندې شي.
وروره د موټر سر ته ور تېر شه، نور هم کسان پاتې دي.
نور نو چېرته لاړ شم؟ د پښې ځای هم نشته.
شور مه کوئ، هلئ ماشومان په غېږ کې ونیسئ. دومره ځای نشته چې هغوی هم ودرېږي، که نه نه هر څوک چې پاتې شو پاتې به وي.
عزیزه دا څنګه کار وشو؟ خو ورشه د علنګل سره د مخ سیټ کې دوه کسه کینی.
نه 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 نه، ما تر دلته ځای نشته. حرکت کو، حرکت وکړه، حرکت وکړه. ځه ځه
ځه، ورو کې موټر ودرو.
علنګل
صبر وکړه،
علنګل عزیز پاتې
شو.
درنو اوریدونکو، تاسو کله دا فکر کړی چې قاچاقبر ولې هغه کسان چې غواړي بوزي ورته وایي چې د خپل تک پاک لبه هیڅ چاته څه نه وایست؟ په دې اکلا خپل نظر را سره شریک کړئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه. جوړون کې مسودا نیازی. د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روان خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتو په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم.
سلام، قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبرې اوریدئ چې څه موده وړاندې ورته د کورني تاوتریخوالي له امله دا مرض پیدا شوی دی. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده، نوی پیدا شوی ماشوم هم لري. نوموړی میرمنې خپل فکري تمرکز له لاسه ورکړی و او پرتې ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغۍ په اړه وایي چې لورې په واړه سن کې واده شوه، خو سرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
ډیره وړه وه، ډیر خواستګاران یې لرل، مجبوره شوه واده مې کړه. کله چې واده شوه دوه درې میاشتې خو سرګنۍ ورسره ښه وه، چې دیګ به یې کاوه په پټه به یې دیګ ته مالګه وراچوله، ډیر جنګ به یې ورسره کوه. اوس د لس ورځو ماشوم لري، کله چې ماشوم یې په نس و هغه وخت یې هم ورسره ډیر جنګ کوه. مخکې له ولادت نه لږ ښه شوی وه، کله چې ماشوم پیدا شو مرض یې بیخي ډیر شو، ډیره زیاته یې وهلې وه، حتی په لرګي یې پر سر وهلې وه. خو درې ورځې شوي چې دلته مو راویستلی دی، تر اوسه پکې کوم تغیر نه دی راغلی. ماشوم یې له خاوند سره دی، ډیره زیاته ورته خفه یم، غیر ارادي حرکات کوي. له ولادت نه وروسته یې بیا حالت خراب شو او مرض یې ډیر شو.
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید دوی خدمت وکړي، او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري. سوریا سره هم همداسې شوي، خو سرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو. د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده، او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده.
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه، دوهم ځل بیا غوښتې وه، ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه، ویل یې زه بیکار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم. دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راویستې ده. خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم، تاسو یې تداوي وکړئ، هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم.
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري. درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده. نوموړی وایي خاوند یې ډیر ظلم پی کوي، دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي.
خاوند مې ډیره زیاته وهلم، کورنۍ مو ډیره لویه وه، ډیر کار به وه، کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له زد نه کار نه کوې، ویښتان به یې راته کش کول. اوس ډیره ناروغه یم، په تیاره کې مې ډیر زړه په تنګیږي. یو نیم کلن زوی مې دی، بیګا مې مور راته راوسته، ډیر مو ووهه، اوس ناروغ دی، هېڅ په ځان نه پوهېږم، خپل ویښتان شکوم، په ځان خولې لګوم. پرون راباندې حمله راغلې وه، اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکړه او ډاکټران مې هم ووهل.
د خاکی جبار ولسوالۍ یو اوسیدونکي وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډیره بدرویه کوي. نو دومره یې رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلې وه، او داسې کارونه به یې کول چې اوس ورته حیرانه ده. خو دا چې اوس تداوي شوی نو ډیره خوشحاله معلومېده. دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي.
دم بسندره به می بوله سرګنی بعد را سره کول وځه وي وبود نه ستزان د یو پیدا کا خو سرګنی مې راته له وسه او بوچ کې خبر وش کده موږ د سا او بوې ما چې ځان ته سا پیدا کا ما ورته له څخه از ما میړه خود مر واس نه لري په سعودي کې د زب سال کوم کم کته می شي غې کړه چې غې چې غې میړه مر راته راغې تی لرګې راته خو غپا 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 د سې وتر به ولم ما سره د سې بعد لري ما کوي خو سره به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خو مدا هغه په کونټری لګول او ویلې ملزم مریض یم بیمار یم وې تر اوره ستاره پیریانو باسه مخلې به خسر بس پنګری خسر می وداسې په دغه خلو را ولګولا دا ګوره ټول ما شومان مده سي باید سيګي سره وینې سما دا زړه ټول بغوي تاس کمی ته بزور بزور چې ورته وایم چې کوم کوم ځکم ځکه ولا مرسته به چې ورته وهمه او وړه خای زوی مې یو کلاندا په ساتم سپید ورکوم وس نشه بخانی تر غلې موجات مخې درک کرو غسمه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي.
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دی او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکلي ووایم. دا خپله دا روان ساختمان یې سختر چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړی دی چې د هغې جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي. دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قوماندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي. اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کېږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي، د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کېږي. مثلا وایي چې ما خپله مور وژني، ما ته توطیه جوړي، یعنی دا د شک کولو هزیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایلو ته ناروغ نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم استعداد په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دی، حق نه دی، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نشي. چې دغه ټول سره لاس یو ځای کړي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه وو کې برابر دی، خو میرمنې د تداوي په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې میرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقاتو څېړنو په اساس دا اختلال په دواړه جنسونو مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کېږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټور نه وي، کېدای شي نور څه تغیرات وي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه وي زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې یو شخص ناروغ شي، هغوی دا کوشش کوي چې دی زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزی ته. او بل یو تبعیض هم موجود دی، باندې موږ تاسو باید اعتراف وکړو. په یو تعداد کورنیو کې زوی د ډېرو توجه کوي چې لږ تغیرات راځي، ډاکټر ته وړي بلور کې بیا دومره زیات په لومړي مراحل کې توجه نه کوي. بله خبره دا ده چې زیاتره د نجونو وړل شفخانې ته دشته شرم ښکاري، که نه دا مسایل هم پکې مطرح دي. په ابتدایي مراحلو کې بچ یا دا ده چې سنتي تداویانو ته وړي، لکه تعویز او دم او دې قصو ته، چې هغې کې نارینه وړي خو زیاتره ښځې هم دا کوي وړي. نو بستر کې زیاتره نارینه مریضان دي نسبت ښځو ته، اما مبتلای په مساوي.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا کې د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوه سایکوزس دی چې موږ پوسټ پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونو یا ایرسي فکټورونو چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علاوه دا دی چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخرشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې اوسه پیدا کیږي. د وج د ماشوم زمانه دی یا د ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی د خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپل مریض صدمه ورته ورسي او ناروغ ته تداوي درمل نه دوايي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوسټ پارتم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کلینیکي د لیونتوب چې دی هغې ته نسبت دا ښه جواب ورکوي، لنډ مهال دپاره دی، دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناس کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست.
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په تیر نه دي چې
په درد څوک پوشي هغه خپل پوهیږي چې زه ناروغ یم بل څوک په درد نشي پوهیدلی کله یو رواني مریض دا یو غیر عادي رفتار ترسره کیږي نو ځینې کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوي نو دا ډول خبرې د مریض په روحیه ډیره بد اغیزه کوي کله چې دلته کوم ناروغ راځي نو موږ پایواسته هم زده کړې ورکوو چې خپل ناروغ نه سمه ساتنه وکړي خو له مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي ځینې ډیره بده رویه ورسره کوي خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډیر خیال ساتي خو ډیر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي
درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه که غواړې موږ ته لیکونه راواستوئ د پوست بکس پتې مودادي په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
زندگی
اینجا مردا مفصله بود زخمی هم مفصله
تن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5